وار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووزل سول او تر 250 تنه نور برمته سول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمته سوي دي بیرته به استنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې تړانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټیټ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبې ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې تړانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کېږي وویل چې په وزل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبې ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بېځایه سویو کمپ ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بېځایه سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده او درې نور د بیت حانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښنځي کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټیټ خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستی او دې چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلي په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې سوي او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه سوي دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اول ته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي. دینی عالمان پاکل څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر منوتونکو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او خځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمیر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړي دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمیر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه شول، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا. نو بس ذکر کې وما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نه وتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت دی موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هیڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس لدرې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا د رژیونه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه ول، جام وشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې ذاتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعه یې زموږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسو ته کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید په کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډاډ د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پخا بیرون کړو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه انته کابل کې ولما. کله چې زموږ ښوونځی بند کړل، نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصرفه کړل او ورسره همداسې د مور سره کومک او وروسته له هغې نه ترکي ژبه مې کوشش وکړل چې زده کړم. لپاره چې موږ تصمیم درلود چې ترکیه ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیه ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیره شوله، انسانان تغیر شول. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپل درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته مونږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې مونږ یعنی مونږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک، لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې مونږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي، لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامي زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته، لکه مونږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله. چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي، مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی مونږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی مونږ ته اقامه را نه کړي مونږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا مونږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پانتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زده کړه ډېر منفي اثر کوي، لکه څنګه چې وویلې زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې ننه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه نه کی، لکه زه د اتلس کلونه جګیم، امکان لري د با فامیل ته ورکی او ماته ایران کی. که دوی ماته اقامه رانه کی، زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم. اول ته بلغه ماته هیڅ داس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بیخی د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ، څه رقم پیشبینی کوي؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د خزینه لپاره د زده کړې دروازې بند دي، لکارې راګرځولې دي، په او بازار کې نسی ګرځیدلای، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره چې بیرته افغانستان ته ولې ګلسي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د مغه اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس لږه مونږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلې، مونږ بیرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هیڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شلو، بیرته هغه سیما حال ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول حتی انسان ډیر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته حاضره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړه سئ؟
که چیرته زه وش مکالې کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړه شم، ما فامیل ماته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې مانع نه دي.
دارو روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ور تریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سربانه خوشی کړل چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل، د اندغه اولاد په سربانه چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی کې او راوځي او پردي ملک ته لاړ شي.
بله، اوس چې تاسو ترکیه ته راغلي او دلته هم له نامعلومه سرنوشت سره مخې چا اسناد درکوي، نه درکوي، بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، پاتې کیږي، دا تاسو ته څومره له زغم نه وتلې خبره ده؟
ډېره به حد له زغم نه وتلې ده. دومره یعنی په تشویش یو مونږه چې آیا مونږ ته اسناد راکی که بیران کی. یعنی هر ورځ د ژوند ډېر په مشکلاتو باندې تیریږي، ډېر په سخت یا خو مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که بیران کړي، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي. ډېره مشکله ده، یعنی خولې ویلې سې اسانه خبر نه لسته څوک وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلی خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي دغو لونه ښوونځي ته نسي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم زامنه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
لمن غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تیریږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم توی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزیو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافر په صفات له کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي دریم ملک ته، څه وړي له مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسانو نم دا غوښتنه دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیره مننه. خیر اوسئ. ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه لګانو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړباسي چې هیواد پریږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند پاک لچې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي او دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، ده چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډېر ځکه په دې باندې پوهېږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي زموږ مېرمنو ډېرې سبا کړي، نو دوی ډېر ښه پوهېږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبري کړي او څنګه لیډر واوسېږي. نو که دوی چېرته دغه زمینه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي. ځکه د تاریخ صفحې داسې دي چې موږ تاسو که متوجه شو، دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغې سره د موسی او هغې سره د بیا د رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورو دا د نړۍ په تاریخ کې دا په صفو کې لیکل شوي دي. نو یو وخت به دغه تاریخ هم ولیکل شي چې په افغانستان کې دغسې یو نظام و چې هغو دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولي وو.
وموختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونه تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
آزادی ملما د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمنه د ټیپ ډاکټره د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان پاړه د سیوای
زمانو مسما کاکر دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوم او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12 ما اوس کولای چې د طب پوهنتون ته کامیاب شم او التمیز دا کړی شروع کړی. نور تر 15 صفه پورې مې ته پانتونو لسته، خو کله چې زمونږ د ستاج دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونه سو کولای هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بل خواته لاړې او بیرته مې دامه ورکړه؟
نه ولا ما ته ځنې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نو څه کولای. صرف زما ستاج دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې وو، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیاب شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام مدرلوده یا یو خبرونه مدرلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چي هم وم په رادیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریښود، ستاسو دوره مې پریښودله، هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا مهاجره سولم، د لنګ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتون په نوم د مات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. زده کړو ته هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مزه بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو. همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال راهیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریال یې، او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله هغو دې خپل غږونه رالیږي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی. چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځنډېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یواري یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تصویر د ماشومانو لپاره فعالیت کوي. فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کوي او څه خپروي؟
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو ذره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله سو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره مونږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیټه، خپرنیزه کمیټه، تخنیکی کمیټه، د تصویري تولید کمیټه لرو، او یوه لارښوده شورا، او بله هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپي ډول دی. او مونږ سره د هیواد ډېر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
ل ازادي رادیو د ازادي ملما خواله ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومان لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومان لپاره لیکلې کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې کا زه درته اډیټر او ما او کتاب دی چاپ، ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا اډیټ یې کړه، ته بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب بیا وبخي هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو، خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې می ریکارډ کوم، دلته موزیک ات سیور سره مکس کوم، او د ماشومان لپاره په افغانستان ته ولیکم چې د زینو رادیوګانو لاري ماشومان ته خبري سي.
بنسټ لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که پاینده کې په نظر کې لري؟
د شیرون یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبه شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي، بیرته هماغه سی فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې؟ لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي، د ماشوم په ډول فکر وکړي، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي. او په تېره دا راډیوي کیسې لا ستونزمنې دي، ځکه هغه چې په تلویزیوني وي خو په خبرو دي کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا اسانه نه دی. او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو. کې لرو هیڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل،
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپل ماشومانو ته د سوی کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه، په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي، چې د خوب وخت کې به یې ما ته کول، ګوره غوډي نه په حساب سواد نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي، لکه اکو بکو و، لکه دی پشان نوری، یا للو للو، یا نوری کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دولارې لبده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستین چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شتن دي، شاید زه خود ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي ساده ستونزې ونه لري. نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي ځلې کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خوال اوري، زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي، یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزی یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې خشه ولیکل سي. خو کدا کار ونیسی ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړی پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي در یوه په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې و او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلقو دی که موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو. همداسې مرمیان هم دي، هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یم بېچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې و، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وی چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې فوسوله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وی، زما مور هغې ته وویل او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او هماغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.
ګور ودم
هیله کوم.